کابل په وخت سهار ته بجې سوې. السلام علیکم یو بلې یو سات خبرونه ته شرح خلاص. په دې یو ساعت خبرونه کې به ووري چې اروپایي ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. یو شمېر افغانان وایي د ټولنیز او سوداګریز اړیکو ترڅنګ بیکاري او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی د پاکستان سفر ته مجبوریږي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلی شئ. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای لاغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژلو ادعا کړې. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو وژل کېدو اداوی خبرې کړي. د تخار د ولیوان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د مرکز طالقان په هزاره قرلوق سیمه کې پر یو جمعات د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک په یو بیان کې لیکلي دي د موثق اسناد لري چې دا ادعا ناسمه ده. د ولسمشر صدیقی هم پرون د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
ماون سید اول د خبر وویل چې هغه دروغ دی، هر دروغ وایي. د خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جومات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هیواد کې به تاسو لیدلی چې په جومات کې نظامي قرارګاه وي او طالبان هر جومات یې نظامي قرارګاه جوړ کړی؟
شغلی صالح په خپل بیان کې د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې له اوازو څخه یې سرخطونه جوړ کړي دي. د ولسی جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره په کتنو کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لري. هلته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع په کې شته ده، د ترانزیت موضوع په کې شته ده، د ویزې موضوع په کې شته ده.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستانه ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. د یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د راتلونکو فعالیتونو په اړه خبرې پکې وسوې، خو تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به بیا هم د افغانستان پر مسایلو بحث وسی. ښاغلی ستولتنبرګ په ډاګه کړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی د خود زیات کړ چې ناتو له نړیوالې تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو د چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. هغه هیلي چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورن قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته له هغه پیکا سوی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یوه مرکه کې چې پرون خبره سو وویل چې یوې سوله ییزې حل لارې ته رسېدل ډېر لیرې دي. له دې یوه ورځ مخکې د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان ویلي وو چې دی په دې پړاو کې د دې اوږدې لانجې د حل لپاره کومه د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر میشل اون پرون پنجشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپله کابینه ژر تر ژره جوړه کړي. ښاغلی حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو له پراخو مظاهرو وروسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د 14 موافق رایو په ګټلو سره وتوانېد چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش بانک کی بحران د فقر د زیاتېدو پورونو او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړی دی. د ادارې پرون د اکتوبر په 22مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل. د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان وویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول. هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساینسي پرمختګ وباله. د کووید 19 د علاج لپاره له دې مخکې له استراید دکسامتازون او نورو درملو څخه هم کار اخیستل شوی دی، خو ویکلوري چې د پیچکاری په وسیله ناروغ ته ورکول کیږي په امریکا کې د دې ناروغۍ لپاره یوازینی او لمړنی تایید شوی درمل ګڼل کیږي. ویکلوري لومړی د ایبولا د علاج لپاره جوړ شوی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې د رواني میاشتې په لومړیو کې په کورونا اخته شوی و، هم دا او ځینې نور درمل د علاج لپاره ورکړل شوي و. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی شئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه اوریدای شئ. د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپایي ټولنې غوښتنه او په دوحې کې د افغان دولت مرکزي پلاوی تمه.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي.
ولې هر ورځ زرګونه افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي؟ یو ننګرهاری وایي،
پاکستان ته د خاطر ازو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی، نیمه کورنۍ مو هلته دی، نیمه کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د روسیې پر ځینو استخباراتي مشرانو بندیزونه لګولې دي. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلې مو د دې خبرونې دوهمه نیمایي جوړوي. له ازادي راډیو سره اوسئ. په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی له څه باندې 24 ورځې راهیسې په دوحې کې دي، خو تر اوسه د مذاکراتو د اجنډا پر طرزالعمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي. دې وضعیت خلک اندېښمن کړي او بې حوصله کړي دي. د احمد تکل په راپور کې به په دې اړه نور جزئیات وورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلي چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلي کوبیا لیکلي دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرزالعمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي، خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندېدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې د دوړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د 40 کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د 40 کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوها کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
دوستانو د تاوتریخوالي په اړه مو واورېدل. لخوا طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دی چې دوی په افغانستان کې شخړې کمې کړې دي. افغان حکومت بیا وایي چې په تیرو څلورو اونیو کې طالبانو 1,360 بریدونه کړي دي. بلورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې هلې ځلې له ګواښ سره مخامخوي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمې کړي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان دا خبره ازادي راډیو ته وروسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل له افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیات شوي دي ناټو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي د فبروري له 9 را په دې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې ژمنې پر ځای کړې دي او هیڅ راز سرغړونه یې نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. پخوا مو د هیواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول، وسته عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بیلابیلو نومونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا وه چې هر کال به یو دوه دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلي. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره یې د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. دی زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د ده په باور کولی شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانۍ ناسمې ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,160 بریدونه کړي دي چې له امله 180 ملکیان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله نږدې 40,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي چې له دې سره د جګړو له امله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,00,000 واوښت.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال سهارګل امیر ستخور.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړلې ده چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وایي د په څیر ډیری افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری و اندازه برخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان ځکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته چې سړی د همدلته کار شروع کړي، نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته تک، خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډېره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړې. ابرار الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطره مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي او ور دي چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ او راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیر ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزورې مدیریت یاد شوي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي. موږ ته په تمه یو چې وخت ته پکې توب د ژمنې او پریکړې عمل شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې ډیر زرو هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. زموږ غلا ازادي رادیو او ریډیو سنونن جمعه د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې پر لوګر او له 3 څخه تر 4 بجو پورې پر هرات ولایت باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې ولایتونو په اړه خپل خبرې، نظرونه او هر څه چې پکې ویني زموږ د دې خبرونې لاره شریک کړئ. دا پروګرام نن خبريږي او اوس ورسېږي نړیوالو رسنیو ته چې د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې کړې دي. د دې رسنیو او د دې ورځپاڼو غټي کې صفي الله ستانکزی راوړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کوردن افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلی همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونتوانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریل کلیر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې دوه لسیزو ته وغځېږي او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسي جرګې په 15 کاله مخکې سایبري برید کې شکیل بلل سوي بندیزونه لګولی دي. د دې برید په نتیجه کې د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم له کاره ولوید او د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د ډیرو وکیلانو ایمیلونه زیانمن شول. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هم د روسیې پر شپږو جګپړو چارواکو بندیزونه لګولي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپایي ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22 نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمني د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستاګ په سایبری برید کې لاس درلود. د اروپایي ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې برید کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپایي ټولنې شورا وایي چې د دې برید پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د څو ورځو لپاره له کاره ولوید، د پام وړ ډیټا یا معلومات یې غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې وه ایمیلونه زیانمن شول. له دې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپایي ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمني او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبري حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو له مخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دیمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبري برید په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2018 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په حق کولو کې هم ښکېل وو. د جی آر یو پر مشر په 2018 کال کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر دیمیتری بادین د نیولو حکم ورکړی. د ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری برید کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسي پوځیانو د لاس لرلو په اړه موثق شواهد لري. هغه دا کار شرمون کوي بل خو مسکو دا تورونه رد کړی دي. اروپایي ټولنې او برتانیا یو اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر ایفګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو، چیرې چې په پلازمینه کابل کې یو انجلۍ د چاپیریال ساتنې پیغامونه د نقاشۍ له لارې خلکو ته وړاندې کوي. فرزانه سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال ساتنې ځانګړتیاوې په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالۍ تضمینولی سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
د طبیعت او ښیرازۍ د نقاشۍ له لارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوژې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یوه جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښیي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی امیز که ما به مردم نشان میتون باید مولید
لنه نقاشی نه هدف دا دای خلکو تا وخایم چه سنگ کولی شو پاک او سالم چاپیریال بلرو. پا دغای هیواد که چه مکجوان کوو دو بو او هوا که کرتیا پکی دیره ده. زه په نقاشی غوارم خلکو تا وایم چه کولی شو دا سی سمسور چاپیریال بلرو.
ده همای سبز گالری ده نقاشی اکاسی تیاتر و موسیقی پسانگو که کار کوی. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وای که هم په افغانستان کې هنر او هنر پالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمی‌پ.
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لګه ده، خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهی ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوه شي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغه هنری ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي د کار پر کیفیت به مثبت اثر پرېوزي. د همای سبز د هنری ګالری غړي سمیمه وایي
خاص ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن.
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او له نږدې نه زموږ کارونه وګوري. نور ځوانان راسره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او په راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
اوس د هوا له سړېدو او د ژمي د موسم له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره له دې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران یې باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو وار ورسید ستاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګډه سره وورو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکناود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مو زموږ درخواست تقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره په دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې دغه 14-15 کسان نارینه او زنانه په ګډون منې د خپل ژوند د ویزو د لاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه. د څه د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. بیر په یو ملک کې په ویزه باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو د لاسه د خاورو سره خاورو شول. دا چار لاسه زموږ د مشران د لاسه د الله دی وکړي چې دغه ترتیبات یا د کوم د ویزو یا د دې ټاپو وهلو برابر شي. دا خلک د دې مشکلاتو تیزین دین دل ختم کړي.
پر
د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د فرا سړک ټول کندو کپار دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شپې کېږي چې درمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره ده، موږ ستړي ورته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ ځان دې روډ پورې چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
ابو عمر یم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. زمونږ په نورستان ولایت کې ټولو نه اهم ترین بودیجه چې دی جلغوزي لرو. اوسه پورې هر کال یوه بورې غونډه تقریبا 15,000 افغانۍ باندې خرڅولو. تېر زمونږ په کلي کې کانتیوا، کلي کې شل کورونه دي. په هغه کې پروسږ کال تقریبا 26,000 داخل شوي وو. اوس چې دی یوه بوجۍ نظر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرته آزاده کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو په دې سره د نن ورځې د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 8:30 دي. د مهمو خبرونو سره ټکی په وره. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو ادعا یې خپرې کړې ده. د تخار د والي وین محمد جواد هجري ازادي راډیو ته پرون وویل چې د چهارشنبې په ورځ د مرکز تعلقان په هزار قرلوق سیمه کې پر یوه جومات د هوایي حملې په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستانه ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته له هغه پیکاس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او یریوان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریري د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري ایجنسی سره پور لمخي ولسمشر میشل اون پرون له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ژمنې سره سم د دوو نیوز پروګرامونو وخت را ورسید. نیمه نړۍ او ورپسې به کور کړی ووري.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ د دې اونۍ د خبرونی موضوع مو د اکتوبر 15 ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیوالې ورځې په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. د خبرونه وګمې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پامبړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې هم له پامه نشو غورځولی. د افغان خزو په وړاندې کوم ستونزو تر ډیره د دوی د ودې مخنیوي کړی؟
نوړه رسمونه او رواجونه د دوی د پرمختګ مونې کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري.
د خزو چار وزارت د خزو د اقتصادي ودې لپاره کوم کارونه کړی دي او راتلونکي ته څه برنامه لري؟
راتلونکي کې کسوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي خزو لپاره.
د کلیو د اقتصادي ودې ملي برنامه چې د خزو د ځان بسیاینې لپاره هم کار کوي، تر کومې توانېدلې چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمينه برابر کړي؟
80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي مېرمنې دي. د دې پروګرام مخه د هیواد په کلیو او بېوزلو مېرمنو خانمانو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به راپور له وګمی وورو چې د بیکارګری خزې په غک پیلېږي.
تر نن پورې تقریبا 350 خزې مو سره فعالیت درلوده چې د هوس هر ماشاله هر یوې ځان خپل کاروبار لري او دوی اقتصادا یو څه اندازې 15 تر 50% پورې رسیدلې. اوس دوی هر یو کوي چې ځان ته خپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخش کې ډیره فعال دي. اوس هم ښه تولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فلحال لري فرقت نشي کوي چې ښه مارکیټونه کې دوی وصل شي. او مونږ غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې تر څو چې وکوی شي دوی خپل محصولات په ښه وجه فروشات ته ورسوي. او اوس هم دوی داسې لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅوي. دا مونږ همکاري او د دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر دغه مونږ شبکه تر ننه پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره مونږ یو اتحادیه هم جوړه کړې چې په اتحادیه کې 24 ولایتونه هم مونږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل مونږ سره دي د زراعت او مالداري بخش کې. او مونږ غواړو چې د نوې کال پورې د دې مونږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسفزی و چې د یو کوچنی کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشره ده. ممتاز یو شمېر نورو ښځو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده، خو یو شمېر خزي د مختلفو ستونزو له عمله نشي کولای چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګوله په کور کې د خزو کالی ګنډي او خپلې مالی اړتیاوې تر یو حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یوه ورځ وتوانېږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو خزو ته هم د کار زمينه برابره کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق هم ډېر دی او پکې مجبوري مې هم ډېره نزوې مچدي څخه خیاطی چیز ما پکې ټولې مسالې خدای پاک حل کی. اوس خو مستون زی ډېری دي، خو داسې لکه د کور خیاطی د داسې چاته بلد نه یم دلته، بس کور مشکلات کری د کور کری د کور خرچی دي.
د تیرو 13 کلونو په اوږدو کې دولتي او نا دولتي ادارو ادعاوي کړي چې ښځو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملی کورسونه جوړ کړي او ښځو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې ښځې په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي ښځې تر ډیره د زراعت او مالدارۍ په برخه کې له نارینهو سره فعاله ونډه لري. د ښځو چارو وزارت په یو راپور کې ویل شوي چې یاد وزارت په کلو او بانډو کې هر کال 100 تر 150 زره ښځو ته په اقتصادي برخه کې پراختیایي پروژې پلي کوي. له بلې خوا د کلیو د اقتصادي ودې د ملي برنامې رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپلې مرستې د کلیوالو ښځو لپاره نورې هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په 3 ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 15 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو، چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بیوزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالداري بوخت دي. افغان خوځو له پخوا راهیسې د نارینه و سره اوګه په اوګه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې فعاله ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کره شمېره نه ده معلومه چې په هیواد کې 2% ښځې په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. خو د رستمی په خبره د ښځو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي ښځو ته یې د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالدارۍ په برخه کې